السلام علیکم د سهار و بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو د سهارنۍ خبري مچلې اوریدو ته راولم. نن جمعه د 1993 لمریز کال د سنبلې 28 نیټه ده چې د 2014 کال د سپتمبر له 12 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر غاړه لري اوري چې تیره ورځ یو ځل بیا د ولسمشرې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت په اړه هڅې وشوې خو بیا هم نتیجه نه لري. د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو مهم خبرو خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ملي یووالي د حکومت په اړه د بحث لپاره د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د کتنې په هدف هڅې پرون ناکامه شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کونړ ولایت کې د روسي هوایي بریدونو له امله د ملکی خلکو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لسو عربي هیوادونو منلې ده چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد به په مبارزه کې برخه اخلي. د خبرونو تفصیل. د ملي وحدت د حکومت په اړه د بحث په خاطر د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د کتنې هڅې پرون ناکام شوې. د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو یو ځل بیا هڅه وکړه چې د ولسمشرۍ دوه کاندیدان خبرو ته کینوي څو د افغانستان د انتخاباتو لانجې حل کړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو همپالنې ټیم د ګرد سره یوې نوې طرحې خبره کوي خو دا مني چې دواړه ټیمونو پرون په دې موافقه ونه کړه. د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم وایي دا هڅې ځکه ناکامې شوې چې د سیال ټیم غوښتنې له قانون څخه لوړې دي. له بلې خوا په کابل کې د امریکا سفیر وی هیله من دی چې د افغانستان سیاسي مشران به د خپلو خلکو د هیلو درناوی وکړي. جیمز کننګم پرون په امریکا د سپتمبر 12 د توریسي بریدونو د 12 کلیزې په مناسبت په خپله وینا کې هم درز ویل چې افغان رهبران دنده لري چې په افغانستان کې د افغان او امریکایي پوځیانو قربانیو ته په درنه سترګه وګوري.
د وی زه سخت لیوالیم چې د افغانستان سیاسي مشران به د هغه ملیونه افغانانو برخلیک په پام کې ونیسي چې طالبانو ته تسلیم نشول او د ډیموکراتیک راتلونکي لپاره ملیونی رای ورکړي. په کابل کې د امریکا سفیر همدار زیاته کړه چې افغانانو سره سولي ژوند خای او متحده ایالات به په دې برخه کې له افغانستان سره همکاروي. ولسمشر کرزی د شنګهای د همکارۍ د سازمان په 14 سره مشرزه کې د ګډون لپاره پرون مازیګر د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ته ورسېد. د دې غونډې مقدماتي غونډه پرون جوړ شوه خو اصلي سره مشرزه به نن تر سره کیږي. د جمهور ریاست رسمي وپاڼه خبر ورکړی چې ولسمشر کرزی په دې غونډه کې وینا وکړي او همدارس د دې سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو له مشرانو سره به هم وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لسو عربي هیوادونو منلې ده چې د اسلامي دولت پر ضد په مبارزه کې به برخه اخلي. جان کری ترکیه، مصر او د خلیج څو هیوادونو ته له سفر وروسته پرون سعودي عربستان ته ورسېد او په جدې ښار کې ویل چې د عراق حکومت د اسلامي دولت په نامه وسله والو پر ضد په جګړه کې له امریکا د مرستې غوښتنه کړې او امریکا هم دا غوښتنه منلې ده.
د وی د عراق حکومت د امریکا متحده ایالاتو ته بلنه ورکړې او مرسته غوښتي. دوی د امریکا له خپلو ګاونډیانو د سیمې له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتي ده او د نړیوالو قوانون له مخې کله چې پر کوم هیواد برید کیږي او هغه هیواد د مرستې غوښتنه کوي موږ حق لرو چې د غوښتنې ته ځواب ووایو. ښاغلي کری یو ورځ وروسته د لهغې بغداد ته ورسېد چې ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت یا داعش په نوم ډلې پر ضد د امریکا د مبارزې ستراتیژي اعلان کړه. جمهور رئیس باراک اوباما وی امریکا به لنن وروسته د روسیې پر ضد په بندیزونو کې زیاتوالی راولي. ښاغلي اوباما پرون ویل چې دا بندیزونه په اوکراین کې د روسیې د غیر قانوني اقداماتو له کبله د دې هیواد پر دفاعي مالی او د انرژۍ پر سکتور لګول شوي دي. امریکا دا وروستی اقدام له اروپایي ټولنې سره چې د روسیې پر ضد خپل نوي بندیزونه نن پیلوي په تفاهم کې کړی دی. اوباما په یو بیان کې ویلي چې د امریکا اقدام به د کرملن سیاسي او اقتصادي انزوا نوره هم پراخه کړي. او د ملګرو ملتونو د سولساتي پوز یو ډله په سوریه کې د جولان په لوړ کې د القاعده شبکې لمنګلو راخلاص شوې ده. ملګری ملتونو وایي څلور څلوېښت سرتیري چې له فیجي هیواد څخه پرونې سولساتو ځواکونو ته وسپارل شول. په دې اړه د ملګرو ملتونو په خبر پاڼه کې راغلي چې د سرتیرو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی.
دا څلور څلوېخ سرتیری چې د ملګرو ملتونو د 1300 کسیز سوله ساتي ځواک په چوکاټ کې د جولان په لوړو کې ځای پر ځای دي. د انصر جبهې په نوم وسلوالو دوه اونۍ مخکې اسیران کړل. د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک په 1900 اویم کال کې د اسرائیل او سوریې ترمنځ له اوربن وروسته په دې ځای کې ځای پر ځای شو. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د ملي یووالي د حکومت پاړه د بحث په خاطر د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د کتنې لپاره هڅې پرون بیا ناکام شوې. پاینې حل کې د چارو کتونکي د ولسمشرۍ د کاندیدانو پر غوښتنو انتقادونه کوي.
رئیس اجرایوي پارلماني صدر اعظم نه دی. دغه جنجال په جګړه حلول خیانت.
ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی باندې د شنګهای سازمان د مشرانو په 14مه غونډه کې د افغانستان د سیمې حالاتو په اړه خبرې وکړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د دفاع وزیر وایي ملي اردو باید له انتخاباتو او سیاست نه لرې اوسي او خپل دندې ته دی په ملي روحیه دوام ورکړي. دا مدني ټولنې ځینې فعالان له راتلونکي حکومت غواړي چې نور پرې نږدي د غزنی د ورسې تر روسي پیښې په څیر نورې پیښې هم رامنځته شي. او د خبری مجلې په پا پای کې د ژوند رنگونه
غړکې دي، د سر دي، وګوالې دي، بنگلې دي، سلسله ده د سل خاطره.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې د افغانستان په ټولو لوی خارونو او کابل کې په اف ام سل اشاریه 5 چپه په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د ملي وحدت د حکومت پړه د بحث په خاطر د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د کتنې لپاره هڅې پرون ناکام شوې. د دواړو ټیمونو استازیو دا تاییدوي چې د ملګرو ملتونو او امریکایي چارواکو په استازیتوب پرونی هڅې بې نتیجې وې. د عبدالله عبدالله ټیم وایي دا هڅې د یو نوې طرحې پړه له سیاسي ټیم سره د خبرو لپاره پیل شوې. خو د اشرف غنی احمدي ټیم وایي د مقابل لوري غوښتنې له قانون څخه اوچتې دي او د دې هڅو د ناکامۍ باعث همدا ده. په دې اړه تفصیل لا احمد تکلورو.
د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو یو ځل بیا هڅه وکړه چې د ولسمشرۍ دوه کاندیدان خبرو ته کینوي څو د افغانستان د انتخاباتو لانجه حل کړي. د عبدالله عبدالله د اصلاحاتو او همپلنې ټیم وایي د انتخاباتي لانجې د حل په مقصد پر یوې نوې طرحې کار روان دی، خو پرون په دې برخه کې وروستۍ موافقه ونه شوه. مګر د اشرف غنی احمدزی د تحول او تداوم ټیم د هڅې ناکامي وبللې. د تحول او تداوم د ډلې وویاند طاهر زهیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې هڅو د ناکامۍ پړه د اصلاحاتو او همپلنې پر سیال ټیم واچوله او وی ویل
ما عامل ان بنبست نبودیم. ټیم جانب مقابل با طرح
د دې پاتې راتلو عامل موږ نه یو. مقابل ټیم له قانون څخه د لوړو غوښتنو په طرح کولو سره هم لانجره منځته کوي او هم اعلان کوي چې له دې بهیر څخه وتلی یو. زما باور دادی چې دوی له دې بهیر هر ورځ د وتلو پر ځای باید پر خپلو غوښتنو له سره غور وکړي څو ټول مسایل د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه حل شي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د ګرسره یوې نوې طرحې خبره کوي. د دې ډلې ویان فضل رحمان اوریا ازادۍ راډیو ته وویل د دواړو مشرانو کتنه د همدې نوې طرحې په اړه د بحث لپاره په پام کې ده چې که دواړه ټیمونه پرې سلا شي نو بیا به د دواړو ټیمونو د مشرانو په کتنه کې بحث پرې وشي.
څو ورځو را په دې خوا نړیوال دوستان تک او را تک کوي او په یو نوې طرحه باندې په غیر مستقیم ډول د نړیوالو دوستانو په مرسته کار کیږي. اما په دې طرحه لا نهایي موافقه نه ده سوې. که چیرې نهایي موافقه پرې وسوله نو بیا به دواړه مشران ګډه ناسته ولري.
خغلی اوریا د نوې طرحې په اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه او د هغو بهرانیانو په اړه هم جزئیات څرګند کړل چې په دې برخه کې هڅې کوي. خو د تحول او تداوم د ټیم ویان خغلی زهیر په دې اړه به پردې خبرې وکړي.
معاون سیاسي ملل متحد کې در افغانستان
د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستيال چې په افغانستان کې دی له دوړو کاندیدانو سره وکتل. همدارس د متحدو ایالاتو سفیر له دوړو کاندیدانو سره جلا کتنې درلودي. د افغانستان د نړیوالو دوستانو هڅې پیل کړې چې د دوړو کاندیدانو د ناستې امکان برابر شي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم پرون خبرداري ورکړ چې د تحول او تداوم د ټیم لګډون پرته به په خپل د ملي یووالي حکومت جوړ کړي. د دې ډلې ویان فضل الرحمن اوریا ازادي رادیو ته وویل د تحول او تداوم ټیم کولای شي د ملي یووالي په حکومت کې له دوی سره برخه واخلي، کنه له سیاسي انزوا سره به مخامخ شي. خو د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم دا څرګندونه له قانون سره په ټکر کې دي.
د احمد تکل په ریپورت کې مورې دل چې پرون یو ځل بیا د نړیوالو مقاماتو په ګډون په کابل کې هڅه وشو چې د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان خبرو اترو ته کینوي تر څو د ملي یووالي د حکومت په اړه په خپلو کې خبرې بیا پیل کړي، خو دا هڅه ناکامه شوه. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن د جمعې په ورځ به د پاتې څه کم 15% چک لیستونو په اړه په وروستۍ علني غونډه کې پریکړه وکړي چې له دې سره سل په سلو کې تخنیکي چارې به بشپړې شي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دې ترڅنګ د چک لیستونو د جمع بندۍ څو موارد هم پاتې دي چې ترجمه پورې تکمیلېږي. د انتخاباتو درېو د تفتیش پروسه یوه اونۍ مخکې پای ته ورسېده او یوازې دوه نورې تخنیکي پروسې یعنې د ابطال او د چک لیستونو د جمع بندۍ ځینې موارد پکې په مخکې پاتې دي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اورئ. ولسمشر حامد کرزی د شنګهای سازمان د مشرانو په 14مه غونډه کې د ګډون په هدف تاجکستان ته ورسید. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتو مسؤلان وی چې خاغله کرزی به په دې سفر کې د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو سره بیلابیل کتنې وکړي او د افغانستان او د سیمې پر حالاتو به هغوی سره خبرې او سلا مشورې ترسره کړي. تفصیل د اسد الله الدین پر رپورټ کې ورو.
په داسې حال کې چې د شنګهای په غونډه کې د ګډون لپاره هیله د افغانستان نوی ولسمشر ته وي، خو د انتخاباتو د نتیجو د ځنډ له امله ولسمشر حامد کرزی په دې غونډه کې ګډون وکړ. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال فائق واحدی وایي چې ښاغلی کرزی به د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ستونزو په وړاندې د افغانستان په دریځ هم خبرې وکړي. ښاغلی واحدی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني او د ملي امنیت شورا سلاکار رنګین داد فرس پنتا هم په دې سفر کې د ښاغلی کرزی ملګرتیا کوي. دای وای ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی په دې کانفرنس کې د ستونزو په وړاندې او د غرض د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په زمینی خبري وکړي او د دې غونډې په څنډه کې به د دې سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو سره بیلابیل کتنې هم ولري. د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو 14مه غونډه سږ کال د تاجکستان په قربتوب د دې هیواد په مرکز دوشنبه کې جوړه شوې ده. له ولسمشر حامد کرزی سربیره په دې غونډه کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان ولسمشرانو هم ګډون کړی دی. د ایران او منګولیا ولسمشران هم په دوشنبه کې دي او د دې سرمشریزې په حاشیه کې د شنګهای د همکارۍ د سازمان د غړو له مشرانو سره ګوري. افغانستان، پاکستان، ایران، هند او منګولیا د شنګهای سازمان اصلي غړي نه بلکې څارونکي غړي دي. په راپورونو کې ویل شوی چې د دې غونډې د اجنډا په پیل کې به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو په وتلو هم خبرې وشي. د روسیې د ولسمشر او همکار یوری اوشاکوف له دې سرمشریزې د مخه ویلي چې روسیه به د روان کال په وروستیو کې د دې سازمان لخوا د افغانستان په اړه د یو کانفرنس د رابللو وړاندیز هم وکړي. له دې وړاندې د برېټانیا په ویلز کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړه شوې وه چې هلته د افغانستان لخوا د دفاع وزیر بسم الله محمدی ګډون پکې کړی و. څېړونکي وایي که چیرې په دې ډول مهمو نړیوالو غونډو کې د افغانستان نوی ولسمشر ګډون درلودی، ګټې او لاسته راوړنې به یې د اوس په پرتله زیاتې وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ او اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د ملي والی د حکومت پړه د بحث په هدف د ولسمشری د دوړو کاندیدانو د کتنې لپاره هڅه پرون بیا ناکام شوه. په کابل کې د امریکا سفیر وای د هیلمند چې د افغانستان سیاسي مشران به د خپل خلکو د هیلو درناوی وکړي او د ملي والی حکومت پر جوړولو به سلا وکړي. ولسمشر حامد کرزی د شنګهای د سازمان د سازمان په 14 سره مشري ده کې د ګډون لپاره پرون مازیګر د تاجکستان پایتخت دوشنبه ته ورسید. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کونړ ولایت کې د ورستۍ هوایي بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره خپل غمرازي څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لسو عربي هیوادونو دا منلې چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد به په مبارزه کې برخه واخلي. ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا به لنن وروسته د روسیې پر ضد په بندیزونو کې زیاتوالی راولي. اوباما پرون ویل چې دا بندیزونه په اوکراین کې د روسیې د غیر قانوني اقداماتو له کبله لګول کیږي. او د ملګرو ملتونو د 16 پوځ یو ډله په سوریه کې د جولان په لوړو کې د القاعده شبکې له منګولو را خلاص شوې ده. ازادي رادیو اوري او اوس هم اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر روسیو تحولاتو او لوی پیښو څه خبره کړې دي. ورلد پالیټکس ریویو خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په ګډون د مختلفو هیوادونو امنیتی سرتیرو ته د متحده ایالاتو د پوځي روزنې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. خبرونه لیکي دا سمه ده چې امریکا د نورو هیوادونو د سرتیرو په روزلو سره د خپلو عسکرو مرګ ژوبل کموي، خو دې سیاست کومه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. ورلد پالیټکس ریویو لیکي د امریکا لخوا د پوځي روزنې د پروګرام ښه مثال افغانستان دی، چې دا مطلب د لیکونکي په خبره هیڅوک دا وړاندوینه نشي کولای چې افغان ځواکونه به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د خپل هیواد امنیت هغه شان چې لازمه ده ټینګ کړي او کڅنګه. خبرونه زیاتوي په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څار د ادارې سر مفتش وای د متحده ایالاتو لخوا د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په پروسه کې ډېرې زیاتې پیسې د اداري فساد له امله ضایع شوې دي. ورلد پالیټکس ریویو وړاندې لیکي که هغه ډلو تر روزنه ورکړل شي چې دولت او نظام ته وفادار نه وي، نو کېدای شي چې پایله یې خطرناک وي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل خبرونه په کونړ ولایت کې د ناټو ځواکونو په بمباری کې د ملکی وګړو د وشل کېدو د ریپورټونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. خبرونه لیکي د دغه شان حملو په باب باید سمدستي او دقیقه پلټنه وشي. امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پړه د حساب نه ورکولو موضوع افغانانو ته دا پیغام ورکوي چې نړیوال ځواکونه د عامو خلکو ژوند ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او د جګړې هر ډول اصول تر پښو لاندې کوي. دا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پړه نه کرا معلومات سب شوي او کپلټنه هم شوي وي، هغه هم خای په ډیرو کمو مواردو کې وي. امنیسټي انټرنیشنل وړاندې لیکلي له 2009 کال راهیسې تر اوسه پورې متحده ایالاتو په افغانستان کې یوازې د شپږو پیښو په اړه چې امریکایي سرتیري پکې د افغان ملکیانو په وژلو تورن شوي د ترسره شوو محاکمو جزئیات خپاره کړي دي. د دفاع وزیر وایي ملي اردو باید له انتخاباتو او سیاست نه لري اوسي او خپل دندې دی په ملي روحیه پر مخ یوسي. دا خبره د پنځشنبه پر ورځ د کابل له پوځي تعلیمي مرکز څخه د شاوخوا 2009 سرتیرو او افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړي. پاینې وخت کې د دې وزارت لوی درستیز شیر محمد کریمی ویل دښمن د طالب په جامه کې له موږ سره جنګیږي او د ملي اردو هر سرتیری او افسر باید دې مسئلې ته متوجه اوسي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د موجوده حکومت لږې ورځې پاتې دي، د دفاع وزیر بسم الله محمدی وایي چې افغان اردو ملي ده او باید له انتخاباتو او سیاست څخه لرې وسي. دا خبرې د پنځشنبه په ورځ د کابل له پوځي تعلیمي مرکز څخه د شاوخوا 2009 افسرانو او سرتیرو د فراغت په غونډه کې وکړې. ښاغلی محمدی نو فارغو شو افسرانو او سرتیرو ته وویل خپل ملي دندو ته پام وکړی او د انتخاباتو په ګډون په نورو سیاسي بهیرونو کې به طرفه پاتې شي.
اردوی ما اردوی شما د مسائل سیاسي به طرف است، د مسائل انتخابات به طرف وده
و زموږ استاسي اردو په سیاسي او انتخاباتي مسایلو کې به طرف دی او تاکید کوو چې اردو په سیاست کې شکل نسی. موږ د خدای او خلکو په وړاندې ژمن یو چې اردو به طرفه وساتو. سیاست د سیاستوالو کار دی، لاغو غواړو چې د انتخاباتو په پروسه کې توافق ته ورسیږي، ستونزه حل او سیاسي انتقال ترسره کړي. خو د افغانستان اردو به د ملي نوامیسو او ملي حاکمیت د ساتندوی ځواک په توګه پاتې وي.
د دفاع وزارت چارواکو دا هم وویل چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد څلورمه مرحله بشپړه او پنځمه او وروستۍ به هم د روان میلادي کال تر پای پورې بشپړه شي. دوی زیاته کړه ملي اردو اوس مهال د هیواد څخه باندې 80% امنیتي مسؤلیتونه په غاړه لري او په وروستیو دوو کلونو کې اکثر عملیات د بهرنیو ځواکونو له مرستو پرته په بریالیتوب ترسره کړي دي. په عین وخت کې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز شیر محمد کریمی وویل چې د افغانستان دښمنان اوس مهال د طالبانو او نورو ډلو په جامه کې د افغانانو په ضد جنګیږي او د ملي اردو هر منصوب باید دا موضوع په پام کې ونیسي.
ورونو مونږ د طالب په نامه یو چا سره جنګیږو، ولې په حقیقت کې دا یوازې طالبان نه دي بلکې د دې وطن خارجي دښمنان دي چې په بیلابیلو شکلونو زمونږ د هیواد دننه او د هیواد د باندې نه د افغانستان د خلکو په بې اتفاقۍ او د افغانستان د خاورې په ټوټه کولو کې شپه ورځ کار کوي. دې ته متوجه اوسو چې خپل دوست
د دفاع وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس مهال د اردو د ځواکونو شمیر شاوخوا 1,590,000 ته رسیدلی چې د اکثرو ظرفیتونه د ډاډ وړ دي. کارپوهان د کمیت له نظره د افغان ځواکونو شمیر کافي ګڼي، خو سپارښتنه کوي چې د تجهیز او روزنې لپاره یې باید نورې هڅې هم وشي.
خبری مجله اوري.
د متنی ټولنې ځینې فعالان له راتلونکي حکومت څخه غواړي چې نور پرې نږدې د غزنی د وروستۍ تروریستي پیښې په څیر نورې پیښې تکرار شي. دغه فعالان د پنجشنبې په ورځ د غزنی د وروستۍ تروریستي پیښې د یاد په غونډه کې راټول شوي چې د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه راتلونکي حکومت ته خپلې غوښتنې مطرح کړي. نور جزئیات د محمد قسیم سولمل په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د نامنې لمن ورځ تر بلې پراخیږي، د مدني ټولنې ځینې فعالان وایي راتلونکی حکومت یې هڅه وکړي څو په هیواد کې نور تروریستي او ډله ییز بریدونه تکرار نه سي. دغه فعالانو د پنجشنبې په ورځ د غزنی د قربانیانو د یاد په نامه یو غونډه کې له راتلونکي حکومت څخه وغوښتل چې د غزنی ولایت د وروستۍ پیښې په اړه جدي پلټنې وکړي. د مدني ټولنې فعال عباس فراسو په دې اړه د خپور سوي پریکړلیک یوه برخه داسې ولوسته.
نهادهای مدنی انتظار دارند که دولت جدید
دیوی مدنی ټولنې انتظار لري چې نوی حکومت د غزنی له اوسنۍ سیمه ییزو چارواکو څخه د وروستۍ پیښې په اړه په جزئیاتو سره پوښتنه وکړي. که دوی د عامه افکارو لپاره د قناعت وړ ځواب نه درلود او یا ثابته سي چې دوی په دې برخه کې بې پروايي کړې، نو دا چارواکي محاکمه کړي. په غزنی کې په روسي انتحاري او ډلیزه حمله کې لښت تر لږه لس کسان وژل سول او شاوخوا 250 سو. د دې ترڅنګ په دې حمله کې دولتي ودانۍ، تاریخي آثار او اته سوداګریز مارکیټونه هم تخریب سول. و مغشل د دې پېښې په اړه د غزنی د سیمیزو چارواکو نظر هم ولرو خو بریالي نسو. خو دا یوازې غزنی نه دی چې دا ډول پېښې پکې رامنځته کیږي. تر دې مخکې د کابل په ګډون په زیاتو نورو ولایتونو کې هم وسلوالو مخالفینو دا ډول حمله کړې او حکومت یې په اړه د پلټنو ژمنې کړې دي. یو ول دغه سیمو څخه د پکتیکا اورګون ولسوالۍ د چې په وروستۍ کې د وسلوالو مخالفینو د خونړۍ حملې شاهده وه. دې وضعیت په کتو د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو وایي د انتخاباتي بهیر اوږدېدو هیواد نام نه کړی دی. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل د مدني ټولنې د فعالانو په همدې غونډه کې خپل نظر داسې بیان کړ.
صدا میکنم سری دولت موجودی
دی وایي د افغانستان په اوسنۍ او راتلونکي حکومت ژغ کوم چې د دې ټولو مسایلو اصلي لامل انتخابات دي او د انتخاباتو د اوږدېدو لامل هم مقام پالنه او څوکۍ پالنه ده. په غزنی کې وروستۍ پیښه په داسې حال کې کېږي چې دغه ولایت د زیاتو تاریخي آثارو په درلودلو سره په 2013 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ د ثقافت مرکز ونومول سو. خو دا چې نوی حکومت به کله جوړ سي او څومره به د روانو ناکراریو په لمن جوړولو کې بریالی وي، دا به د وخت په تېرېدو سره معلومه سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سیمه په حالاتو کې اوري چې القاعده شبکې په کراچۍ ښار کې د پاکستان د سمندري ځواکونو پر یو مرکز د حملې مسؤلیت منلی دی. د القاعده شبکې د جنوبي اسیا څنګه وایي د پاکستان د پوځ یو شمېر پخوانیو افسرانو په دې حمله کې له دوی سره همکاري کړې ده. احمد تکل او په دې اړه جزئیات.
القاعده شبکې د پاکستان د سمندري ځواکونو پر مرکز د برید مسولیت د سپتمبر په 11مه ومنه. د هغه نیټه ده چې همدې ډلې پوره 14 کاله مخکې د څلورو الوتکو په وسیله پر امریکا تروریستي حمله وکړه. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری تیره ونی د دې ډلې د جنوبی آسیا د څنګې د جوړېدو خبر ورکړ. القاعده شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر مرکز په برید کې د پاکستان د پوځ افسرانو له دې ډلې سره مرسته کړې. فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې د سپتمبر په 11مه د داسې یو خبر خپرول ښایي هغه اندېښنې لا زیاتې کړي چې د پاکستان د پوځ په لیکو کې د افراطي وسلوالو د نفوذ په اړه شته. لدې مخکې طالبانو هم چې په دې حملو کې د لاس لرلو ادعا کړې ویلي و چې د پوځ له منځه مرسته ورسره شوې ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د چهارشنبه په ورځ په پارلمان کې د وینا پر مهال د امنیتي ځواکونو په جزتامونو کې د افراطي وسلوالو د نفوذ له کبله اندېښنه وښوده او ویې ویل دا مرستې باید له پامه ونه غورځول شي، ځکه د ده په وینا له دننه څخه له مرستې پرته افراطي وسلوال نشي کولای امنیت ګډوډ کړي. القاعده شبکې په یو بیان کې چې پرون په اردو ژبه خپور شو وویل چې کراچۍ ته نږدې د دوی حمله د جنوبی آسیا په نیمه وچه کې د حملې حیثیت لري. القاعده شبکه ادعا کوي چې دا برید پر یو امریکایي اکمالاتي کشتۍ وشو او په نتیجه کې وژل شوی وسلوال د پاکستان د سمندري ځواکونو پخوانی افسر و. په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي چې آیا د حملې پر مهال په بندر کې کومه امریکایي کشتۍ وه او که نه. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویاند ندیم بخاري وایي د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، خو د ده په وینا دا له وخته مخکې ده که وویل شي چې دا برید د پاکستان د پوځي افسرانو په مرسته شوی. القاعده شبکه په 2011 کال کې په کراچۍ کې د پاکستان د سمندري ځواکونو پر یوه اډه په برید کې چې 10 ساعته یې دوام وکړ هم په لاس لرلو تورنه شوه. په دې پیښه کې د پاکستان د هوایي ځواکونو 10 تنه سرتیري ووژل شول او همداراز د امریکا 2 کشفي الوتکې ګرد سره ویجاړې شوې.
د ژوند رنګونه
مهرباني نوم راته وایست.
نوم مې محمد قیوم.
او قیوم خان څه کاروبار کوي؟
زرګر یم. دغه فرګي چلمتره باغلی مردان.
دا راته وایست چې په دې ورستو کې د سپینو زرو کاروبار څنګه ده؟ خو سوي ده نه ده خو سوي څه نوي شیان راغلي دي؟
کال سره زیات دي دونه راغلي. الله سرو زرو نوم دی افغاني کالو رواج زیات ده په ټول افغانستان کې. دا یو داسې نه چې په خارج تم دي.
ته دا راته وایست چې په دې افغاني کالو کې کوم شیان استعمالي؟
په دې کې غړکی دي، د سر دي، وګوالی دي، بنګ دی، سلسله د سل خاطره شدا پولی دی، لمنی دی، دا شان ټول پکې استعمالیږي.
تا ویل پدې کې د سرو زرم ست، د سپینو زرم ست، د سلورم
زرو، د سرو زرو چې څوک پرمایشت را کې هغه شورته جوړو مونږ کاریګرم چې سرو زرو د سپینو زرو چې د هر پرمایشت مونږ درا کې مونږ جوړو.
دا سلسله تا ویل سلسله د مخ په افغاني ده ک
سلسله د مخ په افغاني ده
دا څه ډول شی ده؟ دا سلسله
د سل خاطره، د سل خاطره لکه پدې سر باندې لګيږي ډیر ښه، د غاړه او د سر او د ښه یو ډیزاین ورکړي.
پدې افغاني کالو یو کې په خو تعویزونه وو تاویزونه وسم ستاسو
تاسو شتدي او نو وسم شته وو. دغه تاویزونه چې دي دغه سوګي د یو ګو په سر دروندي، سوګي د سر په یو بغل کې دروندي، دواړو ته کار ورکړ کی.
تاویزونه په څو دي؟
تاویزونه په شپږ سوه
جوړه
جوړه.
نور په خپل چې په کمیس کې لګي کوم شي؟
د ګوره پاولي لګيږي، لمنې لګيږي، چندنار لګيږي، یو رقم نور غمیدار غاړه کې دي، دا لګيږي خو مختلف مختلف ډیزاینونه دي پکې.
دا یو شینوم دی وختل چندنار.
چندنار
او دا څه ډول شي؟ دا
دا دا دا د مکمل او الله بم بم کومه سینانی سی
دا برسیره په کمیسه ګرځي.
دا برسیره په کمیسه
په دې ورستو کلونو کې په سپینو زرو کې بازو بند راوته ده. په خو په هم د واجو
په خو هم بازو بل په خونه پاتې ده. وګو په سر باندې کی عین لاندې انت نیم متر دا غل لري وګاله لري.
فکر کوي دا افغاني کالو یو سره چې دا ټوله غانه واخیستل شي د دې په څومره وزن کې؟
دې وزن راځي 3 کیلو راځي.
څه علاوه له کمیسه دا کمیس په څومره وزن لري؟
کمیس ولري یار 1 کیلو کمیسه وزن لري.
نور کیلو تو دا خیال ارزی په 4 کیلو وزن
یار د څه کسان شته چې 5 کیلو ما 5 کیلو هم جګی نو وړي وړي شوق دی د وړي
نو دا ان تو د شوق په زور ولر
په زور باندې او د شوق په زور باندې
زه خدای دې شوقیان لري.
امين سلامات شه.
تاسو هم کار جوړیو
جوړو ته فهم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیمه توګه د سهار لونه د ماخم تر بجو پورې اوریدلای شئ. دوستانو د دوهمه سهارنې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سلطان محمد سرور تاسو